السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 28 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند غونډې په څنډه کې د هرمند سیند اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په خپل ټویټر لیکلي چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا د پداس حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درې آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې د ډبرو سکرو د وکاند ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلوال نښتې پیل کړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکاره شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د می په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.8 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی او د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغه ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جنوا کې وشوې او د 15 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لس کې وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین پیل شو. ګزړن یا پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسي ناروغي ده او د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوخت پیدا کیږي. ورسره
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو بزګران زیانمن کړي دي.
زمون کښتونه ډېر وخوړل، هینج هم کرلې وه، زغر هم کرلې، غنم هم کرلو چې د ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
او د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه. د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورښودل.
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته ورسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومان د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو څه موده وړاندې په کندهار او هلمند کې شاوخوا 1500 همداسې ټولګي وتړل. دا چې یونیسف اوس څه ژمنه ورکړې، تفصیل یې له صفي الله سانګزی نه اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین جونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا انجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړی په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو موسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و مورېدل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه واټه یې هغه سینه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنی مزګتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شذنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لاري خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړي دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موړی وای ک څه هم په کور کې د کار کول ستونزمندي خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار ته مارکیټ کې وو او بیا د مارکیټ باندې درو ورسته زموږ دلته په دغه کوچنی ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم شته ډېر سخت څه د ستونزمنه د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته وړاندې کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوی کالی بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالی ل 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وای په دغه خیاطی کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې درې پسې زه ما په کور کې خپل دغه څوک نشم چې یو ډوډۍ او شیره ترې خپل تر ازم مزدوري کوم کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارج د پښو مجل تر ازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم وادنه دی کړی دا کار د شوز په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وای لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټ وټه تر په خوا اڅو چند کم سوي.
موږ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅه دلیا په 1500 په دونه خرڅه دلیا خو اوس په 300 ومنه خرڅيږي او بازار ته چې وړو دا څه کندرانی په غو بیان راځوړي او په مارکیټ کې چې وو ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وټړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسولان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو شجنه متشبثینو او صنعتکارانو پر عملاتړ کوي او هڅه کوي چې پر امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مرمن چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نور ولایت کې دا غوي حمایت کوي او د کارو بار زمينه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري اوی بات حفظ چی امو نور هم کوشش کرو چی ده ده رشد پارا واسر همکاری وکو.
طالبانو اتر دیوران دی هم ویلی چی ده اسلام پا چوکات کی ده میرمونو ده هر دول حکونو ورکلی تجمندی خو میرمونی وایی پا پر لپسی توگه دستونزو او دول دول محدودیتونو سر مخامخ کیجی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په سان دیګو ښار کې پولیسات او ځواکونو هغه افغان نیولې چې د اف بی آی د ترهګرو پولیس کې شامل وو. د سان دیګو ښار مسؤلینو ویلي چې دا افغان له مکسیکو په ناقانونه توګه د امریکا خاورې ته د نن شوي وزرګونه پناه غوښتون کې چې په منځ کې افغانان هم شته مکسیکو پولې ته وروسته تر دې ورغلل چې امریکا هلته په پوله د کووید 19 په اړه لګیدلي محدودیتونه لري کړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید 19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته دننه شوی وو او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15 برخې څارګر یا مشر جیم دیسموند په یو بیان کې ویلي نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې وو. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په راپورونو کې راغلي چې دا افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی وو چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خود اف بی آی د ترګرو پولیس کې لنیول شوی افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د لاتین امریکا ځینو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا یې له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبري اژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړي چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي.
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیاره راتښتېدلي یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلي یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بیرته هیڅ ځای نشو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی.
Dying situation.
حبیبی او ځینې نور افغانان د لاتینی امریکا د یو شمېر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې همالته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوند امریکا به یې له هغه ځایه وروغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تیره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلې چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عربي اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تخلیه په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بله اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوری و موریدل چې د افغانستان یو شمیر اتباع چې امریکې ته تر په ناقانونو لارو ننوځي، هغوی غوښتنه کوي چې باید امریکایي اسناد ومني او ورته پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په راپور کې مو واوریدل چې اف بی آی هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې یې شامل وو. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې پرون په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین هم پیل شو. دغه کمپاین په درویشتو ولایتونو کې عملي کیږي. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده، لومړنۍ نښې نښانې څه دي او د دغه ګزن په مخنیوي کې د واکسین رول څومره مهم دی، همدا مسئله زما همکار نوریاست نوری له ډاکټر خیبر خان کلیوال نه د مرکې په پیل کې پوښتلې دي.
پولیو وایرسی ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي او سره وزي او سره خصوصا لاسونه، پښې، غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګي هم نیسي چې د فلج له کبله بعض ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي. او که چیرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا یوه ناعلاجه ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 او 2011 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مازیرت کول دا یو پروسه روانه د دبليو ایچ او د خوانه نسپاغي کې. یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي او دوه خبره دا و چې د بعضي ساري ناروغیو وایروسي ناروغیو مخنیوي وشي، په هغه کې یو هم پولیو و. د پولیو د پاره خاص کریټیریا چې دا ټول هغه ماشومان چې هغوی د 15 کالونه کم یا هم د 15 کالو په بارډر کې ولاړ وي، دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او د مخنیوي لپاره بهتره لار ده تر څو پوری واکسینیشن په منظم شکل باندې وشي. دوم خبره دا ده چې څومره د وړاندې په ټول افغانستان کې د کمیونیټیشن برخه یو څه کمزوري شوې و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډېر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کېدی شي، څنګه باید مخنیوي وشي او څنګه باید موږ تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخه ته ویسو. یو څومره د وړاندې خو په وازو لرو پروتو سیمو بعضې مشکلات پیدا کېدل، هغه خو ان شاء الله اوس رفع دي. نو مشکلات شته ورکی، ولې د مخنیوي لپاره هم موږ تاسو ته لارې معلومې دي، یعنی ټول ولس به دې معنی پوهېږي. اوس موږ تاسو یو ګروپ مکتبونو کې د پولیو لپاره عامه پوهاوی کیږي، اعلانونه کیږي، مسجدونو کې کیږي او د دې تر څنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کیږي سره ماشومان.
مایندې او پلارونو په خپل په دې برخه کې څه رول لوبولای شي؟ ډېر مسؤلیت دوی درجه ده،
یعنی مهمه خبره ده. مایندې پلارونو موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز دو دوز واکسین دوی قضا کی، لکه اکثره مایندې پلارونو په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده دی مور په دې ځنه کې چې دا ماشوم موږ دی ګو واکسینیشن ټیم راغلی دی، د پولیو رضاکاران راغلي دي او دوی باید دا تاسو ماشوم ته واچي. نو د مایندې او پلارونو په دغه کې سلسله همکاري ده، یعنې داسې به نه کوو چې هر کار دې موږ ته حکومت وکړي او یا یو څوک دې راشي او موږ ته دې ووایي چې وروره دا ماشوم ورته زه په کور کې پولیو واکسینیشن هم وکړم او یا نور مراقبت یې وکړم. نه، په دې کې میندې پلرونه مستقیما دخیل دي او باید پرې کار وشي. تر څو پوری هغه خپل ماشومان یا فرض کوي یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسینین شوی دی که نه. اوس اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ وي په لاره، خصوصا په غټو هایویګانو یا په دې غټو سرکونو باندې، او دوی ماشومانو ته تاج کیږي. نو ښه خبره دا ده، یو عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتماً واکسین کړي. دلته ضد نقیص خبرونه بعض خلک وګړي، نه ولاد دا دسي او دا دسي، نه نه دا خبرې نه دي. دا د دنیا علمان د خوانه تثبیت شوې ده، منل شوې خبره ده، وقایه د هر څه نه بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې میندې او پلورونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره کلینی پاتېږي، باید دوی ټول په شریکه باندې دې سره کار وکړي تر څو پورې دغه ناروغۍ ته موږ له خیره شکست ورکړو او په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندي شته ده چې پولیو له افغانستانه یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو، په دې شکل باندې نه کېږي. نه مهمه دا نه ده چې یعنی یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي، نه، په دې باندې به زموږ ستاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو یې ورته واچو او دوه واره بیا قضا کړي، نه نه نه، دا پرله پسې تر د 300 کالو پسې دا واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایش سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو، په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي. ځکه دا فعال وایروس دی، او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د بیر اخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ او تاسو یې خولې زموږ او ماشومان یې خلی او بیا په دغه خبیثه ناروغي باندې اخته کېږي.
د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادۍ رادیو سره یې د پولیو یا ګوزن واکسین پر اغیزو او دغه ناروغي پر نښه نښانو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو اوکراین ته، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي د دې وخت را رسیدلی چې ناټو په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب په اړه مثبته پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي هم پرونو ویل چې دروازې د اوکراین په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د دې اتحاد غړي د اوکراین په اړه یو پروګرام باندې موافقه سره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زیلنسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکراین لویدیځو متحدینو اوکراین ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2022 غونډې ته وویل:
When it comes to membership,
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به وایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي.
remains open.
یون ستولتنبرګ دا هم ویل تملری د اوکراین لپاره په څو کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصول او تجهیزات څخه د ناټو معیارونو اصول او تجهیزات ته د اوکراین په لیک کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بیل شکه دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپای کمیسن مشر اورزلا وندرلاین پرون په برسل کې د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري، چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په اوروزګان کې د ولور د زیاتیدو د ناوړه اغیزو په اړه هم درته راپور لرو. خو اوس ورزو شمالي او ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په کروندو بریدونه کړي او بزګران زیانمن کړي دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تباهۍ سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس زاریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو وده لیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو له هغې ډلې اوروزګان کې د ولور لوړوالي ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغلته د ولور په اړه باندې علما هم نیوکه کوي او وایي هغه ولور چې ځوانان یې د ورکړې وس ونه لري له شرعي پلوه حرام دی. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شزی د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دي. سمیولا د اورزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شزه د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د کیرو څلورو کلون رئیسی ناسته ده. دی وای له کلون رئیسی په دې هڅه کې دي تر څو خپل واده وکړي، خو وای نصیب بریالی کېدلی.
څلور کاله کیږي چې کوزدامي کړه ده ولوره 2,5 لک دی غاله نسمه دا کول واسنه لرم.
نور بی بی بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شهر اړوند د اکلنګي د سیمې یو بل اوسیدونکو ده. دا وای ځوان کوز د سوي لوري له کلون رئیسی ورته پر کور ناست ده.
څلور کاله کیږي په ولا کې مور کړه دا تر مش غریبان دي، مش راغو غریبان دي، نو اوس خورانو پراغوم زم سوی دي نیسی برابر ولی په شرایط کې مژم څوک نو مژم مجبوري چې وس مژ شي درلوده خو ور بخښلی په موای موته بم په لاس کړی نو خو مژم دا غستر دی به تری
دیني علماء لوړ ول ورده اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصيه کوي چې د شری اصول مطابق ول ورده واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ول ور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بل خو د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هڅه پیل کړي دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونسي.
واکه چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر او تر رسیدلې دی جګ دی لا ملونه دا دی چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستې په سیمه کې هغه ریواج پیدا کړ دی
لا دی ټول سره سره مدني فعالین او خلک د علما او غشتنه کوي چې خپل ژغونه دی په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چاتو وساتي او خلک د کانی کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ور کړی او خلک لستون زخلاص کړي
اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسېدو شپږ نیمه بجې شوې په کابل کې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپرېدو ته چمتو ده خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په خبره د هرمند د معاهدې له مخې ایران باید په کال کې له هرمند سیند نه 860 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي پر ټویټر لیکلی چې په 402 مالی کال کې د دوی لخوا پریکړه شوې چې پر دغو پوهنتونونو 4% مالیه کمه کړي د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړي سوله ییز پړاو هرکلای کړی دی ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د می په 28مه نیټه په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم ځلی انتخابات وشي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم وایي د امریکا د متحده ایالاتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي
دمړی چکم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی دغه فرمان تطبیق دی د هواد د مرکز ولایتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی
په یو بل راپور کې به ووري چې اروپوهان وایي د نشي مواد احتیاط د کورنۍ جوړښت وی جوړوي
څنګه د سکار کې چې کوڅه نه تللی او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوند برابر و
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي
خو مخسی یو کس په مخدره مواد او معتاد وي همیشه د مخدره مواد د لاسره وړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي کافه هر لارې وي د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځل خپل اولادونه ډبولې دي
موړو مور به میواله زامنو سره به می جنگ او جنجال به بس بار کم باندې ما ته به روپی پیدا کو چې بیا به کله روپی نه وي ما شومان می ودی زامن می ودی جنگ او جنجال می ډیر کړی د کور کې
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
ټول کوڅه دی وشرموله دې شرم نه لري
نه تاسو سوای ما څه بد کړی دی
نور لا سکه ته چې وای موږ سترګې نه لرو ته خو هیڅ شرم نه لري ستاله لاسه موږ هم شرمېږو
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره په خپل څلور کلن ستراتیژیک شپه هم د هدفونه ټاکلي دي د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي ته هم ځای ورکړی دی د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږي ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچا کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یوه کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
شاید از تو اول مخفل پیشی دیدی پیش از آروم.
از سالی خیلی کل زمان دو مشمول پلار لنشوم که د موتور د پیر و پلور کاروبار که او اقتصادی وضعیت دیر خو او کلا نکلا بیل بی وزل و خپل خپلوان سر هم مالی مرست که ولا دیوی چه لنشو روسته لمرای کار پی خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل خپلوانو هم هیر کرده دی.
پینزل لسکالاکی چه کورس نم سری او بعد در کور چه پر کورم تو زندگیم برابر او پلار چه پر خپل کور و خپل بچه رو بنجازه می خام خام مشکلات سا نلتا چه ام پیسی هم ندارم چه پلار سمون کورس کاروبار مرسه سوک رکه اینه مرسه که چه بار نکی چهار چهتو های چیز کاروباری سره انکار کنم مویه مویه همونجه تجیبانی چند این سوکی که برنکه ایز
گل زمان تر اوس 15 زله د متعدینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پری خودلې ده خو هر زله تر نشه پری خودلو ورسته چې کابل ښار کې له متعدینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی د بلخ ولایت اوسیدونکو اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متعدینو سره یوځای اوسیږي خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي
ورایت مزار شریف خانه ماست
کور می په مزار شریف کې دی دلته راغلم د پودر او کیسی نشمی کړي او پیسې می مصرف کړي دا یو کال تی شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایې وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي په دې ولایت کې د نشئی موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متعدینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشئی موادو سره ذهني تړاو کم شي د متعدینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وای که کورنۍ د متعد ملاتړ ونه کړي له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي د ناروغ د احتیاط دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي
رفتارو تغییر میکنه اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومی پر ځان باور کمی کی د کورنۍ لکپلار میرمنې زوی لور او خاون ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او انداز د جلا کېدو سبب کیږي
د متعدینو د درملنې مرکزونو ته د متعدینو مراجع او متعدینو د راټولولو شمیر خي ډېرې بي سرپناه متعدین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپل کورنۍ ملاتړ نه لري او کورنۍ شړلې دي
رازا کوم مونږه تاسو منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوي کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داس مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا څه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د نورو ستونزو تر څنګ متعدین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي دا متعدین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي دا چې متعدین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي خپل شغل وځي په لاس ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمی طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم مخصی یو کس په مخدره مواد معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي کافه هره لار وي د یو څخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړی وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم مقصدی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د یو ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سخته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لریوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات مخدره موادو د لاس راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د دې درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ شو چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله می غلاوي هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د دله خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر کو چې مغز زمونږ خراب کړ، غاښونه زمونږ هغه کړ، هډوکي زمونږ پوچ کړ، هډوکي زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله. بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله. چې نه یې د سره بس درد باندې راولي، کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل. وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و. بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو، چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله. بس راوم کله ویړو خرڅ هم کړه، ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتنه. بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړو، بیا خوش یې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی. سبای با پودر آسرا نو، بس چه بم پریخو، در ورمی دوڑی بم پریخو، مغیا وقت دوڑی بم در ماخام پا کور که خوڑه لباس خلاص. نو نه در چه خبرو، نه در ساخان خبرو، نه در کور نخبرو، در خماره علات بچه راغ چه تا با در کتلیم نه. طول می زوراولی جام در ولو مور، هم در آغا مور، کلا بایم چی بیادی خراب بکرم، بچیانو با می روونی ولم از آمانو می، کو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به راته راوړله. دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ څه خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه. بس اوه ورځې مې وتلې، اته ورځې مې وتلې، زامن مې راغله، زما د پکو نه زنځیر خلاص کړه. جیکشه پلاره ښه وه، د وای بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څمله ولم، واوره راباندې واچوله. ما کولی وهله چې د خدای لاس ته وګوري. او زامن مې راته چې زه پلاره کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې دمونږ خراب کړه، ځان یې دمونږ خراب کړه، اعتماد یې دمونږ خراب کړه، پیسې زمونږ خراب کړ، ژوند یې زمونږ خراب کړ، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده. هغه وده وده تلی یم، د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه کشپک سو روپۍ مې اخیستې، تلی یم، مواد مې پرې اخیست. زما همزول هم څنګه ښه موټر لري، ښه کورونه لري، زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم. او که ما نه وه ولر ډېر، هغه به وم اوس.
ایا په دې دلاس، ایا په دې دلاس چې اتیا د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د اتیا سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو خاط پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لري کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي. یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې دلارو، په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدا لاست،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده، چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم سلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږې چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پورولې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګناه هم کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشې کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي. سوخی؟
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښئ؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیایې؟
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ د ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایي څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هیڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر میلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایی مواد زمونگ لواتان ورکی، همی ساعت تباشو او همی ازاد لارا.
دازه دی راژیو درن آوریدن کو ده دی اونه ده زهر و کاروان خبرونه پر هم دیزای پایت ورسیده. تربیامو پر لوی او مهربان الله سپارو. ده خدای پامان.
Ta bang ro shrang shrang Ta
ستاد پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسوی پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ